رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم. هیله ده چروغ جوړ او خوشحال اوسی. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. نن جمعه ده، د 1999 کال د قوس د میاشتې 23 ده، چې د 2013 کال د دسمبر د میاشتې 14 کېږي. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې رپورټونه لرو، خو لومړی دا رپورټ هم اوریدلی سي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون د پنجشنبې په ورځ د لاجواردو ترانزیتي لاره پرانیستله. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته اوروي.
السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان حکومت لخوا د امریکا ژغ د وپاڼو بندول غندلی دی او د پاکستان نه غوښتي دي چې بیرته یې فعال کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی هیدر ناورد ویلي، موږ د پاکستان د حکومت لخوا د امریکا ژغ اردو او پښتو څانګې د وپاڼو د پابندېدو اندېښمن یو. د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي دي چې د پاکستان حکومت دې د بیان د ازادۍ د نړیوالو قوانینو پر وړاندې د خپل قانوني مسؤلیت درناوی وکړي او بندي سوي وپاڼې دې فعال کړي. د امریکا ژغ مشري امنډا بینټ په پاکستان کې د امریکا ژغ د وپاڼو د بیرته پرانیستلو تر څنګ ویلي دي، زموږ پر وپاڼو هر راز بندیز په سیمه کې هغه خلک چې په اردو او پښتو خبرې کوي معلوماتو ته له لاسرسي څخه محروموي. د پاکستان حکومت د دسمبر په 12 د امریکا ژغ اردو او پښتو څانګې وپاڼې بندې کړې. د پاکستان د استخباراتي ادارې به سرچینې امریکا ژغ اردو څنګه ته د نوم د نشودر پر شرط ویل چې دغه وپاڼې د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه د رپورټونو د خپرولو له کبله بندي سوي دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې او ویلي چې دغه وپاڼې تړلې دي. خو د اطلاعاتو وزیر فواد چودري یوه اونۍ مخکې ویلي وو چې د دروغو خپرولو له کبله ځینې وپاڼې بندوي. له دې مخکې د پاکستان د پوځ بیان جنرال آصف غفور تیرونی د خبریالانو نه غوښتي وو چې د پاکستان په اړه دي د شپږ میاشتو لپاره یوازې مثبت خبرونه خپره کړي. پرون په سویډن کې د یمن د حکومتي مرکچانو او د هوتسي اغیانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو وروستۍ ورځ وه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوټرس په دغه غونډه کې برخه واخیسته او له دخیلو خواوو ته یې د روان 4 کلن جنګ د ختمولو خواست وکړ. هوتسیان او د حکومت مرکچیان په سویډن کې د یوې سیاسي حل لارې د منډولو لپاره جرګه سوي وو او خبرو ته تر یو حده په خبرو کې تر یو حده پرمختګ هم سوي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د یمن له جګړو څخه کم 4 کاله تیر شول. اوس د ورانیو د ختمولو او د سولې د راوستلو لپاره هوسی اغیان او د حکومت مرکچیان په سویډن کې د یوې سیاسي حل لارې د منډولو لپاره جرګه شوي دي. خبرو کې تر یو حده پرمختګ شوی دی. دواړه خواوې د سناد هوایي ډګر پر پرانستلو، په لویو ښارونو کې د جګړو پر کمولو او پر اقتصادي مسایلو یوې موافقې ته نږدې شوې دي. د سې شنبې په ورځ مرکچیانو موافقه وکړه چې د راتلونکي کال د جنوري تر 16 پورې به 15,000 اسیران تبادله کړي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال چې تازه یمن ته سفر کړی، د توقیف خانو وضعیت ناوړه بولي او د اسیرانو د تبادلې موافقه ستایي.
دا نه یوازې د هغو خلکو درد کمولی شي چې په دې حالت کې په توقیف خانو کې ساتل کیږي، بلکې د اعتماد جوړولو وسیله هم ګرځي.
د یمن له مرکزی حکومت څخه د سعودي په مشرۍ نړیوال ائتلاف او له مخالفو حوثي اغیانو څخه د ایران حکومت ملاتړ کوي. په نوښته کې د یمن اقتصاد سخته ضربه خوړله او څه باندې 12 میلیونه خلک له کاختۍ سره مخامخ دي.
د امریکا په سنا کې د بهرنیو چارو کمیټې رئیس په پنځشنبه په ورځ یو قانوني مسوده جمع کړي چې په هغه کې د سعودي خبریال شهزاده محمد بن سلمان د سعودي خبریال جمال خاشوګي د وژلو ذمہ‌وار بلل سوی دي او په دې ټینګار کړی چې هغه د عدالت منګولو ته وسپارل سي. که څه هم د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خواهش لري او غواړي چې د سعودي خبریال سره ښه اړیکې سعودي عربستان سره ښه اړیکې وساتي، خو په دغه قانوني لایحه کې د شاوخوا د 100 سناتورانو غړو ملاتړ هم سوی دي چې د کمیټې رئیس باب کراکر او د اکثریت مشر میچ مکانل هم شامل دي. دا چې توقع ده چې په سنا کې د غلایي په اړه به رای واچول سي. خو د جمهور رئیس د لاسلیک له مخې لازمه ده چې د ولسي جرګې لخوا منظوري وسي او یادا چې دومره رای واچول سي چې د ویټو طرف ته دغه مسوده ولاړه نه سي. د روسي حکومت اروپا ته د روسیې د ګاز د انتقال د پروژې نورستروم 2 په اړه د امریکا او اروپایي اتحادیې د چارواکو وروستۍ څرګندونې غندلې دي. د روسي د غاز دانن لیکه په بالټیک سمندرګي کې جرمني ته تیریږي. نورستروم دوی پروژې وزنګړتیا دا چې په اوکرين کې بنه تیریږي. د اروپا پارلمان د دسمبر په 12 نیټه په یوې نوې پرکلیک کې غوښتنه وکړه چې دا پروژه لغوسی. په پرکلیک کې ویل سوي چې دا پروژه به په اروپا کې د انرژي امنیت ته ګواښ پېښولی سي. تر دې دوی ورځې مخکې بیا د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د دې پروژې پلان محکوم کړ او د امریکا پر ولسمشر غږ وکړ چې په اروپا کې د انرژي د امنیت د دفاع لپاره له ټولو ممکنو لارو کار واخلي. پر دې پروژې 1 میلیارد ډالر پانګونه سوي ده. او یو روسي شزا چې دا تور بندي وو چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د روسیې د حکومت د ایجنټ په توګه فعالیت کوي او د امریکا د توپکو د مقدرې ملي ادارې اتحادیې یا NRA سره د اړیکو په ټینګولو او دغه راز د جمهور غوښتونکو د ګوند په صفونو کې د ننوتلو هڅه کړې په خپل جرم اقرار کړی دی. ماریا بوټینا پرون د پنجشنبې په ورځ یو فدرالي محکمې کې پر خپل جرم اعتراف وکړ. هغه شش کال په جولای کې په غیر قانوني توګه د روسیې د ایجنټ په صفت د ځان د نه رجسټر کولو او په توتیه کولو تورن سوي وه. هغې په لومړي سل کې په محکمه کې د خپل جرم د لنه منلو انکار کړی و او ویلي وو چې هغه بې ګناه ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. په مخړې د دې خبرونې لومړی راپورت ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د لاجواردو لار چې افغانستان د ترکمنستان له لارې د اروپا ترانزیتي لارو سره نښلوي په هرات کې د پټي په پرې کولو پرانیستله. په دې باره کې زموږ خبریالی لیمه نیازی له کابله راپورټ رالېږلی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ هرات ولایت کې د لاجوردو لار پرانیستله. په دې مراسمو کې د ترکمنستان د ترانسپورت وزیر او د دغې لارې په اوږدو کې د پرتو هیوادونو استازو هم برخه لرله. جمهور رئیس غنی د پټې د پرې کولو په مراسمو کې وویل افغانستان د سیمې څلور لارې کې پروت دی او د دغې لارې د پرانیستلو وروسته به په لسګونو نورې لارې هم د دغه هیواد د خلکو پر مخ پرانیستل شي.
افغانستان د انزوا بود.
افغانستان اولس کال وړاندې په انزوا کې و او له نورو هیوادونو سره ارتباطي لارې نه لرلې. څلور کال وړاندې موږ ته ګواښ کېده چې که لارې وتړل شي وږي به پاتې شي، خو نن افغانستان وصل شوی دی. د خوړو او پوشاک لپاره ګڼې وارداتي لارې لري چې اوس له دې ګواښونو په امان کې یو.
د لاجوردو لار څلور زره کلنه تاریخي مخینه لري چې افغانستان د ترکمنستان له لارې د اروپا ترانزیتي لارو سره نښلوي. د پټۍ د پرې کولو وروسته د هرات ښار څخه یو شمېر لارۍ چې د افغانستان تولیدات پکې بار و پر دغه لارو اروپا ته خپل مزل پیل کړ. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د لاجوردو په لار د سوداګریزو توکو په لومړۍ جوپه کې شاوخوا 138 ټنه د پنبې تار، 23 ټنه ممیز، 2.5 ټنه کنځلې او 6 ټنه د هندوانو زړي شامل دي. د ترانسپورت وزیر حمید تهماسی په دغه پرانیس غونډه کې وویل
د لومړي جوپی په لیږد سره موږ عملا د لاجورد لارې څخه د ګټه اخیستنه پیلوو، خو په ورته وخت کې مو موخه دا ده چې له لومړۍ تجربې څخه په ګټه اخیستنې څخه غواړو په دغه لار کې فرصتونه، امکاناتو او ستونزې
اقتصادی کارپوه شو ابراهیم په دې نظر دی چې له اقتصادي ګټو سربیره دغه لار د افغانستان امنیتي او سیاسي ثبات لپاره هم ارزښتمنه ده. دی وایي چې افغانستان باید له دغې لارې څخه پوره ګټه پورته کړي.
غواړو دغه لارې نه په بشپړ توګه ګټه پورته کړو، نو مهمه دا ده چې سوداګرو د خبرولو لپاره معلومات شریکولو په برخه کې همداراز زموږ د تولیداتو معیاري کولو په برخه کې باید موږ کار واخلو، چې په دې برخه کې هم خصوصي سکتور باید په بشپړ توګه ونډه واخلي، هم حکومت لاره واره کړي، هم نړیوال سازمانونه باید خپلې پروژې مثلا د خصوصي سکتور د پیاوړتیا په برخه کې، د غذایي موادو د پروسس په برخه کې، پاکیجینګ یا بسته‌بندۍ په برخه کې دغه پروژې پیل شي ترڅو موږ په نړیوالو معیارونو باندې برابر شو.
د لاجوردو ترانزیتي لاره د افغانستان په شمال او لویدیځ کې له دوو بندرونو د فاریاب د اقینې او د هرات د تورغونډۍ بندرونو څخه پیل او د ترکمنستان، کاسپین بحیرې، آذربایجان، جورجیا او ترکیې له لارې د اروپا اوبو ته رسیږي. د لاجوردو د ترانزیتي لارې هوکړه لیک تیر کال د افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، جورجیا او ترکیې هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسیز موږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د جمهوری ریاست د روانو ټاکنو لپاره د چمتووالي هڅې ښې روانې دي او ټاکنې به پر خپل وخت ترسره سي، خو د ټاکنو د څار اداره د دغه کمیسون کاري وړتیا ته په کتنې سره پر وخت د جمهوری ریاست د ټاکنو ترسره کېدو باندې شک شي. په دې باره کې خبریال اکرام شینواری له کابله راپورټ لیږلی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسون وایي چې د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو د رایو د بیا شمېرلو د بهیر د دوام سره سره د روان لمریز کال د حمل د 18مې ورځ د جمهوری ریاست ټاکنو لپاره چمتووالی هم په ښه توګه روان دی. د ټاکنو د خپلواکه کمیسون د وایند مرسیال میرزا محمد حق پرست امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویل چې د چمتووالي د هڅو په لړ کې د دغو ټاکنو لپاره د بودیجي مسوده هم ترتیب شوې چې د روانې شنبې تر ورځې به افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو ادارو ته وسپارل شي.
پر عملیاتی پلان هم د دې ولت مشری ټاکنو په دې ورځو کې کار روان دی او زموږ امید دا دی چې په دې شم د حمل د نیوي کال د ولت مشری ټاکنو ترسره کړو. د دې ترڅنګ درې نورې ټاکنې چې هغه د غزنی ولایت، همدارنګه ولایتي شوراګانې، ولسوالۍ شوراګانو، د دوی د دغه درو سرو ټاکنو بودیجه هم د ولت مشری د ټاکنو د بودیجې په مسوده کې شامل دي چې هغه به ژر تر ژره فاینل.
د ټاکنو د خپلواکه کمیسون د وایند مرسیال ویل چې دا کمیسون د غزنی ولایت د ولسي جرګې ټاکنو لپاره د امکاناتو په چمتو کولو باندې کار کوي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسون دغه چارواکي د جمهوری ریاست د روانو ټاکنو لپاره د چمتووالي ډاډ په داسې حال کې ورکړی چې دغه کمیسون د شاوخوا دوه میاشتو تیرېدو وروسته د پنجشنبې د ورځې تر وروستیو د 15 ولایتونو لومړنۍ پیلې اعلان کړې. د تلی د 18مې او 19مې ورځو د ولسي جرګې په ټاکنو کې دلغلیو د اندېښنو له امله د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون تېره اونۍ د کابل ولایت د ولسي جرګې ټولې رای باطل اعلان کړې چې وروسته د افغان حکومت په غوښتنه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون خپله پرېکړه بېرته واخیسته او د ټاکنو خپلواکه کمیسون د دریم ځل لپاره د کابل ولایت د رایو بیا شمېرل پیل کړ چې لړۍ هم لا روانه ده. د ټاکنو څار اداري د ټاکنو د کمیسون کاري وړتیا ته په کتنې دا ګڼي چې دغه کمیسون د اساسي قانون د غوښتنو پر اساس پر ټاکلي وخت د جمهوري ریاست د ټاکنو ترسره کولو په برخه کې ډېر فرصتونه لاسه ورکړي دي. د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو څار د اداري اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې د ټاکنو خپلواکه کمیسون تر اوسه لا د ولسي جرګې ټاکنو بهیر نه دی بشپړ کړی او دغه کمیسون لا ګټونکو او هغو نوماندانو ته چې په ټاکنو کې بریالي شوي نه دي د قناعت پوره کولو کې پاتې راغلی دی. ښاغلي رشید ویل که چېرې ټاکنیزو شکایتونو کمیسون په دې ونه توانېږي چې شکایتونو ته په پوره شفافیت سره ځواب ووایي نو دا اندېښنه شته چې د رایو د شمېرلو دا لړۍ به نوره هم وغځېږي
او دې مستقیم تاثیرات ولسمشری ټاکنه باندې په سوار خونه کې موجود دي. یو خو نیټه اصلا القی نه ده، مهالویش سلوس نقص سره مخامخ ده او بل د کارونو کیفیت ده چې په ښه کیفیت زموږ کارونه ترسره کولی نه شو. موږ سو هغه اساسي ټکو ته باید پاملرنه وکړو. موږ که غواړو چې د راتلونکو ټاکنو په ورځ باندې بایومیټریک دستګاه وکاروو نو دغه لپاره موږ باید بایومیټریک نوملیکنه ترسره کړو چې د وخت ضرورت لري. که چېرته موږ دا کار ونه کړو بیا هم د لسونو موضوع کېدای شي یو لوی او جدي ننګونه وي د ټاکنو په ورځ باندې او دا بیا د هغه د ځان خونه حکومت باندې کمیسون باندې د فشار د ټکی په توګه باندې وکړول شي او بل اخره د فایل منل او نه منل بیا هم د سن سره مخامخ کی.
د ټاکنو خپلواکه کمیسون د ولسی جرګې د ټاکنو د لومړنیو پیرو د اعلان لپاره د لړم د میاشتې 19 ورځ ټاکلې و، خو د یو لړ تخنیکی ستونزې له امله تر اوسه دغه کمیسون د ټولو ولایتونو لومړنۍ پیلې نه دی اعلان کړي.
کاغوړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات تر لاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
در نوریدونکو ورجه د کندوز د دهقانانو هغه زراعتي محصول دی چې تر بل کال را رسیدو پورې له اقتصادي پلوه په پښو دروي. په دې باره کې ګلرحیم نیازمن له کندوز رپورت لري.
دهقانان په شولو یا د وریجو په فصل شپږ میاشتې خواري کوي. د وریجو پروسس هم تر یوې میاشتې پورې وخت نیسي. دهقانان وایي چې سږ کال یې د وریجو حاصلات ښه و، خو د حاصلاتو په زیاتوالي او کموالي کې د ځمکې پالنه زیاته ونډه لري. په دهقانۍ کې تر ټولو سخت کار د شولو نیال خښاو کول او د هغې پروسس دی چې وریجی تی وباسي. څو تنه د شولو پاړولو، نینې کولو او لمر ته په هوارولو بوخت دي. دغه هر مزدور د ورځې په 9 کیلو وریجو مزدوري کوي. د علی آباد ولسوالۍ د عمرخیلو د کلي یو تن دهقان صاحب جان وایي چې سږ کال یې له شولو ښه حاصل اخیستی او تمه لري چې یو څه پیسې به تر بل کال پورې وسپموي.
شولې اصل څه ښه وو او مشکل دلته رسېد. کوټو تراتوري او 7000 روپۍ مړ د کار یو نیمن موږ تقریبا 7 جریبه کرلې وه، یعنی 7 جریبه تقریبا 2000 من وریجه کوي. نیمه جریب 7 منه همدغه سرخه زراعتۍ ښې دي او وریجې هم ښې دي، پلاو پخې اصلیم خیر ده تمام نیا واو یی نه خنه مد من دغه سکه 340 پورې خرڅ کړی دي او دا نوې سراولې تلې ده 240 روپۍ 250 روپۍ دا ریټونه دي. دا اوس فعلا
څو قسم وریجی کرل کی
کندز کې باړه دي، ستې لونګي ویلې او دغه سرخه زراتې دي، یو ستې کجکی ویلې، یو ستې چلمله ویلې. اچلمله ټول اصل دغه اصل خیر ده سرخه زراتې.
کوم وریجی خپلاو
دغه سرخه زراتې کې پلاو کې پلاو کې دغه کیس وې
د قندوز عام خلک زیات وخت وریجی پخوي. د نورو ولایتونو خلک هم چې کله قندوز ته راځي د ښې ذائقې په خاطر د دغو ولایتونو وریجی کور ته وړي. ګل رحمان یو بل دهقان دی. هغه وایي چې دوی د شولو په پخلی زیات مصرف کوي.
مصد مردکاری د شولو وخت کې داش هغه بیا ومن وریجی دی ورځي چې په خاله کوي او کله چې شولې پخوي بیا یو نیمه وریجی له سباینه ته 12 بجو د شپې پورې دوی مزدوري ده یو نیمه وریجی او که روز قرار دی ورځي ته مازدیګر کار کوي یو نیمه وریجی روز تقریبا د منګ وسته ما شخصا په خپل دغه نه تقریبا 7 منوريزه معنی ته لوګري ته د شاري په زراشکي زي
نو موړې زیاتوي چې د دهقان خواري او موسم پر ټولو زراعتي حاصلاتو تاثیر لري.
تیر کالم خو بعض زمکه دي حاصل کوي بعض زمکه خراب حاصل کوي. زمکه ته زمکه فرق ده، هوا پر فرق لري. بل سړی زحمت کوي، خواري کوي، زمکه حلالي کوټ ور کوي، یو سړی نه ور کوي، یو سړی خښاونه کوي زمکه. څوک څه خدمت کوي خو حاصل اخلي خدمت نه کوي حاصل نه. تقریبا د ما نه هجر زمکه دا او دغه مینه مشول دي، یو خلک شول درې درې نیم تیر شول دي. د قانه کې دغه فصل غیر لشول نه نورې فصل خواري نه غواړي. دا ډېر زحمت دا چې کله نیال کله نیال نه څو بخوري چې کله ته خو سره خوري تاغه پورې دا و بخوري.
د قندوز د وریجو په بازار کې یو من یا 1 کیلو وریجې په 350 یا 350 افغانۍ پلورل کیږي. ګل ریم نیزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د ختیځ زون سرحدي ځواکونه وایي چې د ننګرهار د دور بابا په ولسوالۍ کې 25 قلمه تاریخي ډبرین توکي نیولې دي چې پاکستان ته انتقالېدل. نور تفصیل د زبیح الله غازی په راپورټ کې واوري.
ختیځ زون کې د پولیساتو ځواکونو قمانداني وایي 15 قلمه تاریخي ډبرین توکي د ننګرهار دور بابا کې په داسې مهال نیولې چې د ډیورن لکرخیا په لوړول کېدل. په نیول شو توکو کې ډېری هغه دي چې د پخوانی زمانی خلکو د خوراک څخاک لپاره کارول. د لومړی سرحدي لیوا د اماړي کوم مسول درس ممند وایي د دغه توکو د لیک په توری یو کس نیولې او څېړنې ترې روانې دي.
یو تن مینادار چې غوښتلې ده د حیوانات نقاشا کړی زموږ د شپږم کنډک د دوم ټولي بیدار او زړور منصوبینو د کشفي اطلاعاتو په ترڅ کې نیولې دي. موضوع د تحقیقات لاندې دا یاد مواد چې 15 قلمه دي باید ویم د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ د سرحدي سیمو د فرعي لارو څخه قاچا کېدل.
هغه وایي تیرو څو میاشتو کې دغه ډول ګڼ نور تاریخي توکي هم نیولې دي. دغه ډول ډیر توکي په ختیځ ولایت نورستان کې وو چې د جګړو په کلونو کې ډیر یې پاکستان او نورو هیوادونو ته انتقال شوي دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم سمود مخ کې امریکا غک ته ویلو چې د پیښور د موزیم یو لوی برخه د نورستان پر تاریخي آثارو ډکه ده.
بدبختانه نورستان خپل ډیر یو لرغونی مدنیت لري چې تاسو شاهد یاست چې د زمونږ د کابل موزیم او د پیښور موزیم تقریبا یو ډیر لوی فیصدی آثار یوازې د نورستان د آثارو.
هغه وایي که د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره په نورستان کې یو موزیم آباد شي نو د دغه ولایت په کم شمیره پاتې تاریخي آثار به هم خوندي وساتل شي.
آثارو د ساتلو لپاره یو فوق العاده ښه موزیم په نورستان کې جوړ کړي. دا به یو ډیر غنی موزیم وي او د لیدلو وړ به وي او د هغه منطقې د تمدن آثار او د ننداري د لپاره به خلک راځي.
څو کاله مخکې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت اعلان کړو چې د دې هیواد د تاریخي آثار او د بیر تسپارلو لپاره به د نړۍ د هیوادونو په کچه کمپاین کوي چې د افغانستان ورک آثار بیرته ومومي. زبیولا غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. په خوست کې د پاکستانی کلدارو د بندیدو او د افغانۍ د ترویج هڅې ګړندۍ شوې دي. د خوست په ښار کې ځینو سوداګرو ډلو او اتحادیو د خپلو مالونو د خرڅولو او رانیولو لپاره د افغانۍ د راکړې ورکړې پریکړه کړې ده. په دې باره کې ابراهیم رحیمی رپورټ رالېږلی.
د افغانۍ د ترویج تازه هڅې داسې مهال پیل شوې چې د کلدارو نرخ خورا ډېر راولوېده. نږدې درې لسیزې وشوې چې د یو شمېر نورو ولایتونو تر څنګ په خوست کې هم راکړه ورکړه په پاکستانی کلداره کېږي.
باید داسې هم شي چې کوم دوکانداران چې دی ریټ یې معلوم شي د یو شي دا نه شي. اوس مثلا یو شی په لاس کلدار یې د باید په لاس افغانۍ نه شي.
د خوست ښار د درمل پلورونکو تر څنګ ځینو نورو صنفونو هم د کلدارې د نه اخیستو پریکړه کړې خو لا یې عملي بڼه نه ده خپله کړې. دوی دغه هدف ته د رسیدو لپاره د حکومت او نورو صنفونو ملاتړ ته اړتیا لري.
د خصوصي سکتور د صنفي اتحادې نور هغه صنفونه مثلا فرزه پروشان شول، ډاکټرانو اتحادیا شوه، مثلا ګل فروشان شول، قصابان شول، نور هغه صنفونه چې هغه په مختلفو برخو کې کار کوي که هغه زموږ سره همکاره نه اوسي نو انسان اندازه ممکن چې اخنډونه اوسېږي.
د څېړونکو له نظره د هر هیواد اقتصاد له خپل پولي واحد سره مستقیما تړلی بلل کیږي. په ټولو ولایتونو کې د کلدارو بندښت د بهرنیو آثارو په مقابل کې د افغانۍ د نرخ په لوړېدو کې هم مرسته کولی شي.
په ټوله بچې کې چې خپل ریپۍ چلوي خپل اقتصاد یې وبخې وي لوړوي چې بیا خپل ریپۍ میسه خپله نه چلوي وبخې هم لوند کړي خپل اقتصاد هم خپل په خپل نه کړای.
عام باور دادی چې د افغانۍ د ترویج لپاره اوږدې او جدي مبارزې ته اړتیا ده. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي هڅه یې دا ده چې د عامه په حویل لارې خلک په ورځني کاروبار کې د افغانۍ راکړې ورکړې ته وهڅوي.
کسبان، تیل پروشان، د تیلو ګازو دا چې خرڅوي د سره څنګ ته ننویان چې هغوی یوازې یو جنس خرڅوي د دې پر ترانسپورټ برخه کې کرایي دا به په لومړي سر کې زموږ تصمیم دا وي چې دوی به افغانۍ مروج کوي.
ننګرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا، کندهار او یو شمیر نورو هغو ولایتونو کې چې ډیورن کرښې ته څیرمه پراته دي له دولتي چارو پرته نور زیاتره ورځني کاروبارونه د کلدارو د حساب پر بنسټ کیږي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او د هم بهرنی رپورت.
لا افریقایي انډیوالانو سره کار کول د امریکا لپاره اهمیت لري. دا ستاسو مجلس د بهرنیو اشارو د کمیټې مشر اډ رایس وویل
کله چې امریکا له افریقا سره په کار کولو کې پاتې راځي نو چین او روسیه یې ځای نیسي.
تمه کیږي چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن برنن د افریقا په وجه کې د نورو هیوادونو د نفوذ مخه نیولو لپاره یو ستراتیژي اعلان کړي. د اسټیمسن مرکز څېړونکی یون سون د امریکا د کانګرس غړیو ته وویل
چین په افریقا کې د سولې او ثبات سره د مرستې لپاره ځان ته یو نوم ګټلی دی او د یو مهم لوبغاړي په توګه خپل نفوذ په داسې حال کې زیاتوي چې هلته خپل پوځي موجودیت ساتي، ورته مشروعیت ورکوي او پراخوي یې.
د ستراتیژیکو نړیوالو څېړنو د مرکز غړي جو ډیورمانټ وویل هیله لري چې دغه ستراتیژي دغه اقدامات ولري.
کله چې موږ د چین د نفوذ د مخنیوي د اقداماتو او په تیره بیا له افریقایانو سره د کار کولو په اړه خبرې کوو نو موږ باید هغوی ته په سپک سترګه ونه ګورو، بلکې د چین د پورونو او ناوړه فعالیتونو په اړه د هغوی له اندېښنو څخه ګټه پورته کړو.
د افریقا په چارو کې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ټیبور ناګي وویل چې امریکا د ترهګرۍ ضد روانو هڅو تر څنګ باید خپلو اقتصادي روابطو ته وده ورکړي. هغه زیاته کړه
مونږ غواړو چې د کوچنۍ صحرا د حوزې له یو هیواد سره د آزادې سوداګرۍ یو داسې تړون وکړو چې د آزاد تجارت په برخه کې د نورو لپاره یو نمونه واوسي.
د کانګرس ځینو دیموکراتو غړو پوښتنه وکړه چې آیا د ځینو افریقایي هیوادونو په اړه د جمهور رئیس ټرمپ د سپکو ټکو کارولو پر دیموکراسۍ کومه اغیزه کړې ده. نو ناګي وویل،
ما کومه ستونزه لیدلې نه ده، ځکه چې زه له هغوی سره د ښو شیانو په اړه خبرې کوم.
د افریقا په اړه د امریکا د بهرنیو مرستو په بودیجه کې خورا کموالی راغلی دی چې د جیری کانلی په څیر د دیموکراتو غړو په اند یو سم کار نه دی.
تاسو دغه واقعیت څرنګه ارزوئ چې ستاسو ادارې د تیر کال په بودیجه کې 8.5% او بیا 2.5% کموالی راوست؟
خو په ځواب کې د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیا د ادارې مشر رمزي ډی وویل،
مونږ دې ته ډیر زیر یو ترڅو دا یقیني کړو چې د افریقا په وچه کې د امریکا پانګونه د امریکا او افریقا خلکو ته ګټه ورسوي.
د کانګرس جمهور غوښتونکي غړي اډرایس همداراز وویل چې هیلې موجودې دي.
دواړه ګوندونه له افریقا سره په کلکه د کار کولو ملاتړ کوي.
دولتمشر دغه نوې ستراتیژي ښایي یوه داسې ساحوي چې په اړه په واشنگتن کې موافقه موجوده ده.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د امریکا د سنا مجلس د جمهور رئیس ترامپ د حکومت څخه غواړي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف سره نظامي مرستې بندې کړي. سناتورانو د چهارشنبه په ورځ د یمن په جګړو کې د سعودي په مشرۍ د نړیوال ائتلاف سره د امریکا د ملاتړ د ختمولو پریکړه لیک ته رایه ورکړه. په عین وخت کې پرون په سویډن کې د یمن د حکومتي مرکچانو او د حوثي یاغیانو د سولې د مذاکراتو وروستۍ ورځ وه او نهایي پریکړه کړې. نور حال د احمد شکیب دوست په رپورټ کې واوري.
د یمن له جګړو څخه کم څلور کاله تیر شول. اوس د ورانیو د ختمولو او د سولې د راوستلو لپاره حوثي یاغیان او د حکومت مرکچان په سویډن کې د یوې سیاسي حل لارې د موندلو لپاره جرګه شوې دي. خبرو کې تر یوه حده پرمختګ شوه ده. دواړه خواوې د سنا د هوایي ډګر پر پرانستلو، په لویو ښارونو کې د جګړو پر کمولو او پر اقتصادي مسایلو یوې موافقې ته نږدې شوې دي. د سه شنبې په ورځ مرکچانو موافقه وکړه چې د راتلونکي کال د جنوري تر شلمې پورې به 15,000 اسیران تبادله کړي. د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال چې تازه یمن ته سفر کړی، د توقیف خانو وضعیت ناوړه بولی او د اسیرانو د تبادله موافقه ستایي.
دا نه یوازې د هغو خلکو درد کمولی شي چې په دې حالت کې په توقیف خانو کې ساتل کیږي، بلکې د اعتماد جوړولو وسیله هم ګرځي.
د یمن له مرکزي حکومت څخه د سعودي په مشرۍ نړیوال ائتلاف او له مخالفو حوثي یاغیانو څخه د ایران حکومت ملاتړ کوي. په نخوته کې د یمن اقتصاد سخت ضربه خوړله او څه باندې 12 میلیونه خلک له کاختۍ سره مخامخ دي. په کوم ساري اقدام کې د چهارشنبه په ورځ د امریکا د سنا مجلس هغه پریکړه لیک تایید کړ چې له مخې د سعودي پر ائتلاف د امریکا پوځي مرستې ختمي دي.
د کرنٹ ریلیشنشپ وذ سعودي عربیا از ناٹ ورکینګ فار امریکا.
لا سعودي عربستان سره اوسنۍ اړیکې د امریکا لپاره کارنده نه دي. دوی ستراتیژیک ملګری دي او په راتلونکي کې به هم وي، خو اوس دوی د یوې سرمایې پر ځای د اوبو بار دي. دا چې تاسو زموږ ملګری یاست په دې معنی نه ده چې په پوره معافیت خلک به وژنئ او باور ولرئ چې ترې خلاصېږئ. دا یو نړیوال پیغام دی چې موږ یې باید ولیږو، او که موږ دغه پیغام وانستو نو بیا زه پر هغې لارې اندېښنه لرم په کومه کې چې روان یو.
ملګري ملتونه تمه لري چې د مذاکراتو او نورو کوښښونو له امله روان ناتار ختم او اوربند قایم شي. د یمن په چارو کې د ملګرو ملتونو خاص استازی په پام کې لري چې د راتلونکي کار په لومړیو کې د یمنیانو بله غونډه جوړه کړي څو د سولې کار دوام پیدا کړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.